اوسېده او د پوهنې او ماشومانو د ملاتړ په برخه کې کار کاوه.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دالو کوم چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو زموږه کل ازادي راډیو نه اوري وسبه هم خوست اور شو د خوست کاروندګر او بڼوال اړوندې درو غړي چې د دوی هندواړو د حاصلاتو لپاره بازار مندنه وکړي ورزو نور تفصيل په دې راپور کې اورو.
د خوست یو شمیر کاروندګر او بڼوال له اړوندو ادارو غواړي چې د دوی د هندوانو د حاصلاتو د خرڅانې لپاره دی د هیواد دننه او بهر بازار موندنه وکړي. دوی وایي خوست د هندوانو په ګډون ډیری شنو میوو او ترکاریو د کښت او حاصلاتو لپاره مناسب اقلیم او آب و هوا لري، خو ځینو نیمګړتیاو بیا د دوی د کافي ګټې مخه نیولې ده. یو تن خوستي کاروندګر لحاظ الدین مشال رډي ته وویل
دا باندې خواري کوو مزدران وردن سو وبکل گو کله چې فصل ورسیږي اندونو بیا بازارمندنه کم شي له حکومت څخه مدا خله دا چې سړی خونی ورته پیدا کی دواوی کیمیاوی دواوی ورته پیدا کی چې د باندې مون کار وکو ان شاء الله رتلونکی کې بیا دینه به هم زیاتی یو کال لګوي او سورب اوروپ اوروجیږي.
خوستی کاروندګر زیاتوي د امکاناتو د نشتون له کبله نباتي ناروغي د هندوانو په ګډون ټول تازه میوه زیانمنوي، خو که پام ورته وشي حاصلات ښه کېدلای شي. یو بل کاروندګر عثمان الله وویل
حاصلات یې داسې خوندور نه دي کنه د نورو کلو په پرتله، ځکه چې مرض خپل مشام ته پرېږدي نه. موږ خو دوه کم تخم کرلی دی، یو دا پاکستانی هندوانې دي تورې، بل دا شنې دي. ډکېږي کمې وزن زیات دی، تقریبا 12 کیلو یو ویش دار کم ته وای وای دوانه خیږي چې خپل ځای ته ورسې. دولت نه مده وخت نه چې موږ ته دې مرض درمل راوړي.
یو شمیر ځایي ځوان فعالان بیا د خوست له اوسیدونکو غواړي چې د نورو قیمتي مشروباتو او مصنوعي تولیداتو پر ځای چې ګټه یې نسبتا لږه ده د خپلې سیمې له کرنیزو محصولاتو ګټه واخلي. یو تن خوستی فعال غفور الدین وایي
الحمدلله خیر زه په دا ډیر خوشاله یم چې خپل وطن کې مو خپل خپل میوه رسېږي، خپل خپل هر شی پریموند الحمدلله خان کنه می خیله دادو چې خپل وطن کې مو میوه شته چې خورای نشته، خو چې خپل خوري مهنت وکړو زیار وبوسو اوس الحمدلله هدا سي اندونه تاله دي خیر زونه دي. مخکې دي چې په 200-300 روپۍ اندونه خوسته اوس 50 روپۍ اندونه خوسته لکېږي.
بلور ته د خوست د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې یادې ادارې د هندوانو کر او خو حاصلاتو ته پام ډېر شوی او په دې برخه کې نوي تخمونه ترلاسه کړي چې راتلونکو فصلونو لپاره به یې په کروندګرو وویشي. د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل
د هندوانو په باره کې پلیزونو ته تللي یو که چېرته امراض کې پیدا شوي تداوی دپاره لارښوونې کړي دي. اوس وخت کې موږ ورته اصلاح شوي تخمونه ورکوو، د آینده کال دپاره به اغه تخمونه دوی دلته کری چې هغه ذایقه هم سمه وي او رنگ هم د اعتبار وړ وي او د امراض سره مقاومت هم کولی شي، پلتن د سره مقاومت کولی شي. نو موږ اغه تخمونه سر کال دوی ته توزیع کوو.
یاد دیوی سره لري دی چې خوست د مناسب او معتدل یا به هوا له کبله د هندوانو په ګډون زردالو، مڼې، شفتالو، الوچه، املو، کالوبالو یا ګلاس، کلی او نور شنی او تازه میوه له ګډیر حاصلات لري، خو بیا هم دی اوبو د نباتي ناروغي د درملو بازارموندنی او نور امکاناتو د کمښت له کبله کاروندګرو ته د دوی دستړو او خوري په اندازه مزد او ګټه پلاس نه ورزي.
ازادي رادیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان رب سپیڅلی نام سلامونه او نیکی هیلې میمنې درنه زکون کو هیله ته چروغ او جوړ بیا تاسو ته ژوند چاري بمو شپور مختص ټول ته شرغاست وایم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو رخرنی شي ورسره ملتیا وکي او کولای شي د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکه ده. په دې لوست کې به نن په دې باندې موږ او تاسو پوهیږو چې زموږ د خوب او زموږ د احساساتو ترمنځ اړیکه څه ډول ده، څنګه کولی شي زموږ خوب زموږ پر احساساتو باندې او زموږ احساسات زموږ پر خوب باندې اغیزه پرېږدي، او څنګه کولی شو د دې ترمنځ دغه اړیکه ښه کړو تر څو یو ښه ذهني روغتیا ته ورسیږو، ذهني ارامتیا ته ورسیږو. نو پر دغه موضوعات باندې به موږ او تاسو وغږیږو او ډېر په زړه پورې او مهم او اړین معلومات ترلاسه راوړو. نو تاسو هڅه وکړئ چې د لوستو راخلنی شي بو تاسو سره ملتیا وکړئ، ټول هغه لارښوونې هغه لارې چارې چې موږ دلته ورڅخه یادونه کوو تاسو دا څخه ګټه واخلي او هغه په خپل ژوند کې عملي کړئ تر څو یو ښه ذهني ارامتیا تاسو ترلاسه کړئ او ذهني روغتیا تاسو ورسیږي. نو راځو په لومړي سر کې د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکه وایو چې د خوب او احساسات چې دی هغه د انسان د ذهن، د انسان د بدن، د انسان د رواني روغتیا لپاره یو د بل سره ډیر نږدې اړیکه لري یا ډیر نږدې سره تړلې دي. همدغه خوب زموږ پر احساساتو باندې او زموږ احساسات بیا زموږ پر خوب باندې مستقیمه اغیزه لري او کولی شي چې د انسان ذهن، د انسان بدن، د انسان پر رواني روغتیا باندې د غاړه تاثیر وکړي. مثلا کچیرې زموږ د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکه شوه، زموږ ذهن، زموږ بدن او رواني روغتیا به مو شوي. مګر کچیرې د خوب او احساساتو ترمنځ د غاړه ناسمه وا یا اړیکه شنه وا، نو دلته زموږ پر ذهن باندې، زموږ پر بدن باندې، زموږ پر رواني روغتیا باندې هم ډیر منفي تاثیر لري. خپل خوب د انسان د ذهن هغه حالت دی چې هغه کې انسان آرام کیږي، د انسان بدن آرام کیږي. د خوب په وخت کې موږ ټول کله چې بيدی شو یا کله چې خوب کوو د خوب حالت کې زموږ ستاسي بدن ډیر آرام وي، مګر مغز بیا هم خپل حالت یا خپل د فعالیت دوام ورکوي. د مغز وظیفه څه ده؟ هم هغه فعالیت، هم هغه خپل کار دی ادامه ورکوي. د خوب حالت کې هم مغز کار کوي. په دغه حالت کې یعنی کله چې موږ او تاسو بيدی شو زموږ بدن آرام کیږي، بیا هم زموږ مغز خپل فعالیت کوي، خپل کار سرته رسوي. چې په دغه د خوب حالت کې زموږ ذهن، زموږ مغز هغه کوم تجربې یا هغه کوم کارونه چې موږ او تاسو موږ نن یا د ورځې هغه تجربه کړی وي یا هغه موږ تیر کړی وي، هم دغه د ورځې ټول جریان زموږ مغز د شپې د خوب حالت کې هغه پروسس کوي، چې دا بیا د احساساتو په تنظیم کې، د احساساتو په کنټرول کې هم مرسته کوي. مثلا د ورځې په جریان کې موږ څه ډول احساس درلودي، کوم حالات موږ تجربه کړل، په څه ډول حالاتو کې وو، د شپې چې کله موږ او تاسو بيدی شو یا استراحت کوو، په هغه مهال کې که څه هم زموږ بدن آرام وي، زموږ مغز فعالیت کوي، د ورځې ټول هغه فعالیتونه، د ورځې ټول هغه کارونه چې موږ سرته رسولې دي هغه پروسس کوي، چې مشوې چې دا به د احساساتو په کنټرول کې اغیز لري. د احساساتو اغیز پر خوب باندې څه دی؟ یعنی زموږ احساسات څنګه کولای شي پر خوب باندې تاثیر ولري؟ هغه احساسات چې هغه موږ په خپل ورځني ژوند کې لرو، یعنی د ورځې په جریان کې موږ څه ډول احساس لرو، په قهر یو یا ټول ورځ موږ د قهر احساس درلودي، ټول ورځ تاسو خفه واست یا ټول ورځ تاسو خوشاله واست یا ټول ورځ موږ د بیر احساس درلودي، دا ستاسو د خوب پر کیفیت باندې مستقیم اغیز لري او ډیر ژور تاثیر لري. هر هغه احساس چې تاسو د ورځې په جریان کې درلودي، د ستاسو خوب هم هغه ډول وي او ستاسو د خوب کیفیت به ستاسو د احساساتو نتیجه ستاسو د خوب پر کیفیت باندې پوي. مثلا د ورځې په جریان کې کچيري ستاسو احساسات شو یا تاسو شته تجربه درلودي، مثلا تاسو خوشاله واست، تاسو آرامه واست، تاسو درد درلودي، یا مثلا ټول ورځ تاسو په خوشحالي سره تیر کړی یا د خوشحالي احساسات یا مثبت احساسات د ورځې په جریان کې زیات و، نو دلته ستاسو خوب د شپې آرامه او ډیر ښه خوب د کیفیت د خوب کیفیت به مو ډیر شوي، خوب مو ښه آرام وي. په دغه حالت کې یا دغه حالت په وخت کې بیا خوب ډیر ژور او دوامدار وي. مثلا کله چې تاسو د خوشحالي، د آرامي او مثبت احساساتو تجربه په خپل ورځني ژوند کې درلوده، یعنی کچیر تاسو د نن ورځې احساسات چې واغه مثبت و، تاسو خوشاله واست، آرام واست، ستاسو خوب ډیر ژور خوب وي د شپې او ډیر دوامدار وي. مګر که چیرې تاسو د ورځې په جریان کې منفي احساسات درلودل، تاسو مثلا خفه واست، تاسو اندیشنه درلودل، یا تاسو ستاسو پر ذهن باندې ډیر فشار و یا ډیر ستړي واست، د ورځې په جریان کې ډیر ستړي واست، نو په دې وخت کې ستاسو د خوب کیفیت کې ځینې مشکلات ستونزې پیدا کیږي. مثلا کیدای شي تاسو د بی خوبی د ستونزې سره مخامخ یا مثلا تاسو بی خوابه یا نسی کولای چې خوب وکړي، یا ځینې وختونه تاسو ګډوډ خوبونه ویني، یا ډیر ژر د خوب راپورته کیږي. دغه ځینې ستونزې چې کله تاسو خپل په خوب کې ولرئ، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې د ورځې په جریان کې ستاسو احساسات منفي وو. نو موږ ویل چې زموږ ذهن یا زموږ مغز د شپې ټول هغه د ورځې ورځنی چاري یا ورځنی تجربې پروسس کوي. د ورځې مثبت ډول احساسات درلوده، ستاسو خوب د شپې هم هغه سوي. که چیرې مو د ورځې مثبت احساسات درلوده، ښه تجربې مو درلوده، خوب مو شوي، کیفیت به یې شوي. مګر که چیرې منفي احساسات مو د ورځې د خوا درلوده، تاسې ستونزې ډېرې درلوده، فشار ستاسو پر ذهن باندې ډېر وو، ستاسو په خوب کې به حتما ستونزې د شپې، یا به ډېر بې خوابه یاست، بېدېدلی نسئ، یا به ډېر ژر د خوبه راپاڅئ، یا به هم ګډوډ خوبونه وي. نو د هغه ځینې ستونزې دي چې ستاسو د احساساتو له امله یا ستاسو د منفي احساساتو له امله ستاسو په خوب باندې دغه تاثیرات لري. راځو اوس د خوب اغیزې پر احساساتو باندې، چې خوب څه ډول زموږ پر احساساتو باندې تاثیر کوي، یا زموږ پر احساساتو باندې څه ډول اغیزه کوي. ستاسو د خوب کیفیت، ستاسو د خوب مقدار په مستقیم ډول سره ستاسو پر احساساتو باندې تاثیر لري. مثلا ستاسو خوب څه ډول خوب و د شپې، تاسو ښه آرام خوب درلودي که مو بې خوابي درلود، یا که مو ګډوډ خوبونه لیدلې دي. ستاسو د خوب اندازه څومره ده؟ ډېر خوب مو کړی دی، برابر خوب مو کړی دی، که مو ډېر کم خوب کړی دی؟ دا هم ستاسو پر احساساتو باندې ډېر تاثیر لري. تاسو که د شپې ډېر بې خوابه واس، مثلا ګډوډ خوبونه مو ولیده، ډېر ژر د خوب راپورته سي، سبا ورځ ستاسو کار یا ستاسو ورځ چې ده هغه به د ورځې په جریان کې به ستاسو احساسات هم منفي وسي، چې بیا احساسات منفی دي، او د شپې به مو بیا خوب خراب. کله چې ستاسو د شپې خوب خرابې، د ورځې به مو بیا احساسات منفی اوسي. نو دلته دي چې خوب او احساسات پر یو بل باندې مستقیم اغیزه لري. که چیرې ستاسو د خوب اندازه په کافي اندازه نه وي، یا مثلا ښه خوبونه کوي، خوب مو کم اوسي، د ورځې په جریان کې ستاسو مزاج خراب کیږي. مثلا تاسو د خلکو سره ښه خبرې نه کوئ، د خلکو یو ساده یا عادي خبر پر تاسو بد لګیږي، یا مثلا د ورځې په جریان کې به مو احساسات بې ثباته وي، په یو حالت کې به تاسو نه یاست، کله په قهر یاست، کله خفه یاست، کله اندېښنه درته راپیدا کیږي. داسې ځینې احساساتي بې ثباتي سره تاسو مخامخ کیږي د ورځې په جریان کې، یا ذهني فشار پر تاسو باندې زیاتیږي، یا ډېر د خفګان احساس کوئ. نو هڅه وکړئ چې د خوب اندازه مو باید برابر. مګر که چیرې تاسو په اندازه خوب کړی وي، یا ستاسو مثلا خوب مو برابر وو، مقدار مو برابر وو، ښه آرام خوب مو کړی دی، دلته بیا د ورځې په جریان کې ستاسو ذهن آرام وي، ستاسو احساسات مثبت وي، ستاسو د تاسو په دې باندې توانیږي، یا په تاسو کې دا وړتیا شته چې د ورځې په جریان کې که چیرې پر تاسو باندې فشار راسي، تاسو هغه وزغمئ. یعنی دغه د فشار د زغملو وړتیا په تاسو کې ډیریږي، خفګان او د سټرس یا د اضطراب کچه راکمیږي. نو ځکه د خوب اندازه د خوب کیفیت ستاسو پر احساساتو باندې مثبت مستقیم تړاو لري. په څومره اندازه خوب کوئ، څنګه خوب کوئ، ستاسو د سبا ورځې احساسات یا ستاسو د سبا ورځې حالات به هم هماغه سي. راځو دې ته چې د خوب پر مهال باندې احساسات څنګه پروسس کیږي. زموږ او ستاسو ذهن د خوب پر وخت باندې، یعنی کله چې موږ بدی شو، زموږ بدن موږ ویل چې آرامه کیږي، مګر بیا هم زموږ مغز کار کوي، فعالیت کوي. زموږ مغز زموږ احساسات را پروسس کوي. مثلا څه ډول احساسات مو درلوده، هغه را پروسس کوي. د خوب مرحلې چې دي هغه مختلف مرحلې دي. مثلا یو مرحله د ژور خوب مرحله چې ده، هغه ژور خوب یا ډیپ سلیپ پورته ویل کیږي، چې په دغه مرحله کې بیا د انسان مغز چې دی هغه د بدن زموږ او ستاسو د بدن د بیا رغونې لپاره، زموږ د مثبت احساساتو د تقویې لپاره کوشش کوي یا هڅه کوي. ریم سلیپ یا چټک خوب چې دی، په دغه حالت کې بیا د خوبونه ډیر راځي. زموږ مغز موږ د څو ورځو تجربې، د څو ورځو احساسات تحلیلوي. څه ډول حالات مو درلوده، څه ډول تجربې مو درلوده، څه ډول احساسات مو درلوده، هغه ټول را تحلیلوي په چټک خوب کې. چې دغه مرحله بیا د احساساتو ستونزه، د احساساتي ستونزو د حل لپاره، د ذهن د تخلیقاتي فعالیتونو لپاره ډیره مهمه ده. د خوب او احساساتو ترمنځ د ستونزو نښې ترازو، چې که چیرې د خوب او احساساتو ترمنځ ستونزه موجوده وي، کومې نښې نشانې دي، یا موږ څه وخت پوهېدلی شو چې زموږ د خوب او زموږ د احساساتو ترمنځ اړیکه ښه نه ده، یا دلته ستونزه ده. که چیرې تاسو په خوب کې، که چیرې ستاسو خوب ګډوډ وو، یا مثلا بې نظم خوب مو درلوده، یا ګډوډ خوبونه مو درلوده د دیش کارندوی کې یاداش کار کوي چې ستاسو د احساسات نه برابر دي ستاسو د احساساتو په انډولتیا باندې اشاره کوي مثلا دوامدار اندیشنه یا بیر یا هم ستاسو خفقان د دې سبب کیږي چې تاسو ګډوډ خوبونه وویني مثلا کچری تاسو په خوب کې ګډوډ خوبونه تاسو ترتلا یا ګډوډ خوبونه مو درلوده د په دې معنی چې ستاسو احساسات بې ثباته تاسو په دوامدار ډول د اندیشنې د بیری احساس درلودي نو ځکه تاسو یا د بې خوبۍ احساس کوي یا هم تاسو ته ګډوډ خوبونه راځي بل مثلا کچیر تاسو منفي خوبونه ویني د منفي خوبونو زیاتوالی بیا ستاسو پر ژوند باندې ستاسو پر احساساتي ستاسو په ژوند کې ستاسو د احساساتي ستونزونه شته چې ستاسو احساسات چې دی هغه منفي دي نو ځکه تاسو منفي خوبونه ویني مګر که چیرې د خوب مقدار مو کم وي همدغه د خوب کموالی بیا په ځوانانو کې په کوچنیانو کې په لویانو کې په ټولو کې د دې ټولو په ورځني ژوند کې د خفګان یا هم د اندیښنې سبب کیږي چې انسان د ورځې په جریان کې د ډېر خفګان احساس وکړي نو که چیرې تاسو به خوب یاست یا ګډوډ خوبونه ویني باید پوسی چې تاسو اندیښنه ډیره ده که چیرې فشار یا هم احساساتي ستونزې لري نو یا منفي خوبونه ویني تاسو باید په دې باندې پوسی چې تاسو احساساتو کې ستونزې دي تاسو باید خپل احساساتو ته پام وکړئ او هغه کنټرول کړئ که چیرې په کافي اندازه باندې خوب نه لري نو تاسو په دې باندې پوسی چې د ورځې په جریان کې حتمان تاسو د خفګان احساس پیدا کوئ راځو دې ته چې څنګه کولای شو خپل د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکه شکو د دې لپاره تاسو باید خپل خوب چې دی هغه منظم وخت ورته وټاکئ پر څه وخت باندې باید تاسو بده سي او پر څه وخت باندې باید راښینی ستاسو د خوب وخت باید منظم او ټاکلی وسی تر څو تاسو په هغه خپل وخت باندې هر ورځ تاسو بده سي او پر هغه هغه وخت باندې تاسو راښینی د خوب چې دا ستاسو د خوب کیفیت شکوي بترڅنګه تاسو کوشش وکړئ چې خپل ذهني فشار کم کړئ د ورځې په جریان کې تاسو داسې فعالیتونه سرته ورسوي مثلا د مراقبت یا میډیټیشن فعالیتونه سرته ورسوي د ساه اخیستلو تمرینونه سرته ورسوي ځینې نور فعالیتونه سرته ورسوي چې تاسو ذهني فشار د ورځې په جریان کې راکم شي او ترڅنګ ډیره مهمه ده چې تاسو کوشش وکړئ د الکترونیکی وسایلو څخه ځان لرې وساتئ په ډیر لږ اندازه کار کې مثلا د خوب څخه د مخه د خوب څخه ختم د مخه تاسو تلویزیون موبایل یا هم کمپیوټر ډیر کم استعمال کړئ یا تقریبا کله چې تاسو بده شئ دوا یا یو ساعت مخکې تاسو باید هیڅ ډول الکترونیکی وسایل تاسو کار نه کړئ یا د خوب د لپاره تاسو باید مناسب چاپیریال جوړ کړئ مثلا تاسو د خوب ځای باید ډیر آرام وي تاریک وي مناسب ځای او ترڅنګ خپل روغ ژوند لپاره کوشش وکړئ چې سالم غذا تاسو وخورئ په منظم ډول سره ورزش وکړئ چې دا ټول لارې چارې یا دغه ټول اقدامات سره مرسته کوي تر څو د خوب او احساساتو ترمنځ تاسو اړیکه شي په دې ډول سره به د خوب د کیفیت په شکول سره تاسو به وکولای شئ شې احساسات ولري او د احساساتو په شکول سره به تاسو وکولای شئ چې ښه خوب وکړي نو درنو ستکون کو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي نن درس پر همدې ځای پاتې راسو تر راتلونکي درس مو په لوی مهربانه لپس پرم خدای مو مل
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه او نیکی هیلې مې منې درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړ بیا ستو د ژوند شری به مو شو پر مخسي تاسو ټول ته شر اخلاص وایم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخنی شي بر سره ملتیا وکړي درنو زده کوونکو د نن ورځې موضوع مو د کلتور اغیزې پر چلند او افکار باندې دی کلتور د یوې ټولنې ټولنیز ارزښتونه دي ټولنیز هغه باورونه دي چې په هغه ټولنه کې اوسېږي دودونه هنرونه ژبه او ترڅنګ نور ځینی اجتماعي ځانګړتیاوې دي چې په هغه ټولنه کې موجود دي یعنی د یوې ټولنې ارزښتونه په هغه ټولنه کې خلک په کوم باور دي څه ډول هنرونه لري کومه ژبه لري او ترڅنګ ځینی نور اجتماعي او ټولنیز ځانګړتیاوې د هغه ټولنې کلتور او رسم رواج دي دا چې د هغه ټولنې خلک پر څه باندې باور لري څنګه
ژوند کوي، څنګه رسم رواج لري، دا ټول په کلتور کې شامل دي. چې همدغه کلتور بیا د انسانانو پر ژوند باندې، د هغوی پر کړنو باندې، د هغوی پر چلند باندې، د هغوی پر انتخاب یا د هغوی پر ټاکنو باندې تاثیر لري. چې یو انسان په خپل ژوند کې څه ډول فکر کوي، څه ډول چلند کوي، او په خپل ژوند کې څه شي ټاکي، دا ټول د کلتور تر اغیزو لاندې راځي. په کومه ټولنه کې څه ډول رسم رواج موجود دی، خلک به هم هغه څه انتخابوي. په هغه ټولنه کې څه ډول رسم رواج او کلتور موجود دی، هم هغه خلک به هم هغه رقم فکر لري، هم هغه رقم افکار به لري. چې هر کلتور بیا په ټولنه کې خپلې خاصې ځانګړتیاوې لري، یعنی په هر ټولنه کې خاص کلتور یا رسم رواج موجود دی، او د هر ټولنې کلتور یا رسم رواج دی هغه خپل د ځان لپاره ځانګړتیاوې لري. چې د هماغه ځای د خلکو پر چلند باندې، د هماغه ځای د خلکو په افکارو باندې، د هغو پر روابطو باندې هم تاثیرات لري. کلتور مو ویل چې هغه د یوې ټولنې رسم رواج، دود، هنر، ژبه او د هغه خلکو باورونه دي. چلند بیا هغه اعمال دي، هغه ګامونه یا هغه کړنې دي چې هغه یو انسان سرته رسوي، او کلتور بیا په دغه چلند یا پر دغه اعمالو باندې، پر دغه کړنو باندې خاص تاثیرات لري. خپل کلتور د انسان پر رواني روغتیا باندې، د هغو پر عواطف باندې، د انسانانو پر اجتماعي یا ټولنیزو حالات باندې هم تاثیر لري. مثلا په یو ټولنه کې هر ډول رسم رواج، هر ډول باور، هر ډول دود چې په هغه ټولنه کې موجود وو یا رواج درلودي، خلک به هم هغه ډول فکر لري او هم هغه ډول عملونه به سرته رسوي. چې همدغه کلتور په مستقیم ډول سره د انسانانو پر اعمالو باندې، د هغو پر کړنو باندې تاثیرات لري. تر څنګ همدغه کړنې بیا د دوی رواني روغتیا، د دوی عاطفي روغتیا، د دوی ټولنیز حالتونه تر اغیز لاندې راولي. یو انسان څه ډول عمل سرته رسوي، څه ډول کړنې سرته رسوي، دا بیا په مستقیم ډول د هغو پر رواني حالت باندې، د هغو پر ذهني روغتیا باندې، د هغو پر ذهن باندې، د هغو پر احساساتو باندې هم خپل تاثیرات لري. راځو لومړی د کلتور یا رسم رواج تاثیراتو ته. اول دا چې ارزښتونه انتقالیږي په ټولنه کې. کم کلتور چې موجود دی، هغه همدغه کلتور بیا د ارزښتونه، د ځینې ارزښتونه، دغه رسم رواجونه، دغه دودونه یا باورونه چې دي، دا د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، او هغه بیا د فرد چلند ټاکي، د انسانانو اعمال ټاکي چې هغوی څه ډول چلند وکړي. ځکه ارزښتونه د یو نسل څخه بل نسل ته چې کله انتقالیږي، همدغه ارزښتونه د هغه نسل پر افکار باندې، د هغه نسل پر کړنو باندې هم خپل تاثیر لري. که په یو کلتور کې، یا یو کلتور هغه کې احترام، همکاري، ادب او ځینی نور ځنګړي ارزښتونه شتون ولري، خلک په همدغه ارزښتونو کې ژوند کوي. خلک به هم دا غځي، خلک احترام، همکاري او د ادب په رڼا کې ژوند کوي. مګر کچیر په یو کلتور کې دا هرڅه موجود نه وي، مثلا د خلکو ترمنځ بی‌اعتباري موجوده وي، همکاري موجوده نه وي، احترام موجود نه وي، کشر او مشر ونه پیژندل سي، په دا غځي یو کلتور کې به دا غځي خلک هم پر همدغه ارزښتونو باندې ژوند کوي. د دوی ترمنځ به خلق به کمکړی نس سره ترسوي، به باور کړنی بوي، مثلا به احترامي به سره ترسوي، همکاري به موجود نه وي. نو په دې ډول سره کلتور د انسانانو یا هغه ارزښتونه چې د کلتور د لارې څخه انتقالیږي بل نسل ته، خلق به هم په همغه ارزښتونه کې اوسيږي. تر څنګه هر کلتور چې دی یا هر رسم رواج دی، هغه خپل د ځان لپاره ځینې ځانګړي قواعد، ځینې ځانګړي معیارونه لري چې هغه د یوې ټولنې د لپاره ټاکل کیږي. همدغه معیارونه یا همدغه قوانین یا قواعد چې دی، دا به د انسانانو پر چلند باندې، د انسانانو په کړنو باندې، د هغو پر اړیکو او روابطو باندې هم خپل تاثیرات لري. مثلا د اخلاقو، د کارکولو طریقه، یا مثلا د هغه ځای د خلکو اخلاق، د هغو د کارکولو طریقه، یا ټولنیز تعاملات او اصول چې دی، یعنی د هر څه د انسانانو پر چلند باندې، د هغو پر کړنو باندې، د هغو پر اړیکو باندې خپل تاثیرات لري. تر څنګه د شخصیت جوړونه، دا هم د کلتور تاثیرات دي چې یو رسم رواج د انسان شخصیت جوړوي. کلتور د شخصیت جوړونې لپاره تر ټولو مهم عامل ګڼل کیږي. د یو ټولنیز کلتور پر اساس باندې دا چې په یو ټولنه کې څه ډول رسم رواج، څه ډول دود، څه ډول باورونه موجود دي، د هغه ځای انسانانو نظریه، د هغه ځای د انسانانو یا د خلکو کړنې او د ژوند چلند به هم هغه رقم جوړوي. یعنی کلتور د انسان د شخصیت جوړون کې دي، او هر کلتور د هم هغه ځای د خلکو پر شخصیت باندې خپل خاص تاثیرات لري. د دې ترڅنګ په مختلفو کلتورونو کې د احترام او د ادب څرنګوالي هم مختلف وي. مثلا په هر کلتور کې یا جلا جلا دغه څرنګوالي یا دغه د احترام او ادب څرنګوالي موجود دي چې د انسان پر چلند باندې د انسان پر ټولنیزو تعاملاتو پر طریقه باندې هم خپل تاثیرات لري. نو د هغه د کلتور ځینې اغیزې وي د انسانانو پر چلند افکارو او ترڅنګ د هغو پر شخصیت جوړونې باندې. راځو د ټولنې اغیزې ته چې ټولنه بیا څه ډول خپل تاثیرات لري. خپله ټولنه داسې یو ځای دی چې هلته د خلکو یوه ډله ګډ ژوند سرته رسوي او ټول خلک د هغه ځای د یو پر بل باندې متقابلې اغیزې لري او ټولنه بیا د انسان پر چلند باندې د انسان پر افکارو باندې د انسان پر ټاکنو باندې هم اغیز لري. دا چې دی په یو څه ډول ټولنه کې اوسېږي او د هغه ځای خلک څه ډول خلک دي څه ډول کلتور رسم رواجونه لري دا هم د هغو پر چلند باندې هم د انسانانو پر انتخاب یا هغه څه چې دوی ټاکي په خپل ژوند کې پر هغه باندې هم خپل اغیز لري. اول په ټولنه کې فرهنګ او دودونه دي. دا چې په هغه ټولنه کې کم کلتوري ارزښتونه موجود دي انسانان به هم د هغه ټولنې خلک به هم هغه ډول ارزښتونه یا په هغه ډول کلتوري ارزښتونه کې به دوی ژوند کوي. هر ټولنه چې ده هغه خپل د ځان لپاره خاص دود لري، خاص رسم رواج او قواعد او اصول لري چې د هغه ځای خلک د هغه ځای د خلکو چلند او د هغه ځای د خلکو انتخابونه یا ټاکنې تنظیموي. مثلا په یو ټولنه کې څه ډول دود دي، څه ډول رسم رواج موجود دي د هغه ځای خلک به هم په هغه ډول عمل ساتل رسوي د خپل رسم رواج مطابق هم هغه ډول سبب خپل ژوند کې ټاکي. او په ټولنه کې تعلیم او زده کړه. دا چې په یو ټولنه کې د تعلیم کچه څونه لوړه ده یا څومره تعلیمي مرکزونه په هغه ټولنه کې موجود دي دا هم د انسان پر ذهن باندې، د انسان پر افکارو باندې، د انسان پر چلند باندې تاثیر لري. مثلا په یو ټولنه کې کچيري شونځياني پوهنتونونه تعلیمی ادارې ډېرې زیاتې اوسي دغه تعلیمي ادارې معمولا دغه ځای یا دغه ټولنې خلک هم زیاتره دغه ښوونځي پوهنتونونه او تعلیمي ادارو ته ځي او هلته زده کړې کوي. نو کله چې دغه د تعلیم کچه را لوړه سوله د تعلیمي ادارو موقعیتونه ډېر زیات سو په یوه ټولنه کې هغه هم د انسان پر چلند باندې د انسان پر راتلونکو انتخابونو ته دغه خپل ټولنیزې دغه خپل تعلیمي مرکزونه یا د زده کړې د انسان ذهن ور جوړوي د هغه انتخابونو ته د هغه چلند ته تغیر ورکوي. راځو دا چې کلتور څنګه پر افکار باندې تاثیر لري. نظرونه یا افکار چې دي هغه به د انسان د ذهن یا د انسان د فکر هغه حالت ته ویل کیږي چې دغه انسان د هغه څخه انسانان ژوند نړۍ او د خلکو په حق له دوی قضاوت کوي. مثلا د انسان نظر هغه حالت دی یا هغه څه دی چې د نور خلک قضاوتوي، خپل ژوند قضاوتوي یا هم نړۍ قضاوتوي. د دنیا خلک خپل ژوند څه ډول ویني دا د افکار دی. نو ذهن یا نظرونه یا افکار هغه څه دي چې موږ دغه څخه خپل شاوخوا، خپل ژوند، خلک او نړۍ قضاوتو. کلتور به هم دغه د انسانانو د افکار په جوړولو کې ډیر مهم رول لري. دا چې د هغه څه پاکل چې موږ فکر کوو دا هم د کلتور د تاثیرات څخه پرته کوم بل څه نه دي. یعنی همدغه کلتور، رسم رواجونه، دودونه، باورونه، قوانین او اصول دي چې موږ زده کړي دي او د هغه مطابق خپل ژوند کوو. موږ معمولا په هغه څه سره چې هر ورځ مخامخ کیږو یا هغه څه چې موږ زده کړي دي زموږ افکار به هم هغه ډول سره جوړ وي. نو کله چې موږ خپل کلتور، رسم رواجونه زده کړي وي افکار به هم هغه څه افکار وي. مثلا کلتور زموږ د نړۍ لید شکل ورکوي. دا چې موږ دنیا یا نړۍ ته په کوم سترګو ګورو، په کوم نظر ګورو، څه ډول ګورو دا کلتور دی چې زموږ دغه ذهن یا زموږ دغه افکار ته شکل ورکوي. مثلا د ختیز او لویدیز کلتورونه چې دي هغه د ژوند معنا او د هغه هدف د ژوند څخه بیلي. مګر زموږ په ژوند کې بیا په کوم ځای کې په کوم ټولنه کې چې موږ اوسېږو کوم قوانین یا کوم کلتور چې موږ لرو زموږ د ژوند معنا، زموږ لپاره د ژوند معنا، زموږ لپاره د ژوند هدف بیا مختلف دي. ځینې مذهبي او اخلاقي باورونه هم دي چې د انسانانو پر افکارو باندې تاثیرات لري. همدغه کلتور د انسان مذهبي باورونه ته لارښوونه کوي. دی چې دا چې د څه ډول باورونه ولري مثلا په یو کلتور کې مذهب ته ارزښت ورکول ډیر زیات یا ډیر مهم دي. نو د هغه ځای خلک چې دي هغوی هم مذهبي باورونه د هغو ته ډیر زیات دي او خلک هم هغه سره جوړ دي چې دوی خپل مذهبي باورونه ته ډیر ارزښت ورکوي. نو ځکه مذهبي او اخلاقي باورونه هم د انسانانو پر افکار باندې ډیر تاثیر لري. تر څنګه د کلتور د لارې څخه د انسان په ذهن کې د پښتنه راپیدا کیږي چې دوی څنګه د نور انسانانو سره تعامل وکړي، مثلا د مختلفو خلکو سره چې هغوی د جنسیت د لحاظ، د عمر د لحاظ، یا هم د ټولنیزې طبقې د لحاظ دوی توپیر لري. دغه پښتنه خلک ته ورکوي تر څو د دغه توپیرونو پر اساس باندې یا د دغه شانو پر اساس باندې څنګه د خلکو سره ژوند وکړي، څنګه د هغو سره چلند وکړي. دا هم د ټولنیز نړیوالو قوانینو په اړه ځینې نظرونه دي، پراخه یا ځینې محدود نظرونه دي. دا به کلتور کولای سي چې د انسان نظرونه یې هم ډیر پراخه کې یا هم را محدود کې. مثلا په هغه ټولنه کې چې هلته خلک د معیاري کلتورونو پابند دي، دوی معمولا د نورو د فرهنګ په حق له چې دوی نظر